تو بشنیم چی در برنامه دارن. خوش آمدید سرغون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په 2000 میلادي کال کې چې نن 12مه ده، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرشوب لاوخته ده. د دې پیښې د جزئیاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو او 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړل، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکرایني الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنده چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقوق مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکي دی. موږ دا وضاحت غوښته چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغلی ابراهیمی وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او درایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. د پامیر 212 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کندز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دیاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته به معلومه شي چې څو نفر پکې.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادی رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له کبله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخې ولسوالۍ یو اوسېدونکي ظریف محمدي آزادی رادیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه چه
دی وی دلته د زیاتی واوری د وریدو له عمل د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی دیش او څلويش روزی بند وی او د سی غریب خلک چی حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلته بند پاته کیږي. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د آزادی رادیو خبریال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهون ویشتې ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولس ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی، د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر سارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایی چلند الوتکه سهوان ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چان په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغون شوي ول او د عدالت غوښتنه یې کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وونکي الوتکې د لویدو له امله 116 اویا تنه ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیش وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوی وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل غواړي چې ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤل کسان عدالت ته کاشي، د مړو جسدونه ورسپاري، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي. دی وایي زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. او د لیبیا پر ختیځ د غشتلې واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اور باندې سلا کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اور باندې چې ټاکل شوی له نن سهاره پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اور باندې هر را سرغړونی ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یو آنلاین بیان کې ویلي د اوربان لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي د اوربان پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربان د غوښتنې هرکلی کړی و خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنه مسؤلیت دی. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمې په لاره کې 14 وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غاړه ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتباع شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمېر غیر قانوني روغتونونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه د اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په دې خبرونه کې دوونیس پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. زموږ اخله آزادی رادیو اوریم. په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د هقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازما چې د کندهار د میدانوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړه ماین ښکار شو چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي.
د پیښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډیره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او وسلوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبري کړي چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي. د دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. اجمل تورمان د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدلې الوتکه د قربانیانو 14 تنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 تنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغه الوتکه د وشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څنګ قومندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبر راش وو ویل د دې سواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتن وی زمون کن کس تیروتن کرده دا چیز مون دا امر لاند زواکون دی مسئولیتی پر مون دی مون باید زواب گویه بود.
بلاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای هم پا الوتکه که دیو سلوشپگ و یا قربانیان و لکورانه و سرا جوار غمرازی سرگنده کرده او پیو بیان که دی هواد لوسلوال و زواکون و غختی چو هغا ممکنه نمگرتیاوی او جرم و چیدی چه دی دردناک پیخی لامل شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربی متحده اماراتو د سیاحتی ویزی د مدید د ډیری دو هرکلی کوي. دوی وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه زړه پرمخ یوسي. د نوري نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیرېدو خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلني ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجي ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجي رحیم ګل یو بل خوشحال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې میچ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانیون داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري، کورونه لري، سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زه تلم اتلم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري ګټې په ګوته کوي. وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واقعا چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نورم پانګې اچونې ته ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرېدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوې دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسفینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتل سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنې صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
له خوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اوریده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تېرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته ورمعرفي کړي دي. خاطر پردیس د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي که بیا ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ وس لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی هدی په خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، پنځه روغتونونه، پنځلس د غاښونو کلینیکونه او شپږو لابراتوارونو ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادي وایي تر دا مهاله د شپږو روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی و، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو درې دېرش ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو یې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني وو.
له څو میاشتو راپه دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلومات خپرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلومات لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دیخوا نږدې 10000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي دي. دا هغه کال دی چې له پای ته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلومات د زینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورسپانو د کندهار د پرونی پیشي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د خبريال له معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لار کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیښې وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیشي په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیشي پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیشي په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورسپانو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرژوبله ده. دا پیشه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهمه ښکاره شوي بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته لدې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځې سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتېده. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځې سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتېده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافروړونکو الوتکې د سقوط له امله 168 تنه ووژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهوان ویشتې په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهره چیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهرې ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوي بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او وی ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنې چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شامل بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل داس یو انساني تېروتنه و.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د ژمي په وخت د انګلیسي کمپیوټر او ساینسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت کوي او په دې برخه کې د هلوکانو په څیر دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دا مهال په پکتیا کې شاوخوا 8000 نجونې شونځیو ته ځي چې له جملې یوازې 0.15 سلنه نجونې په کورسونو کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو ته د زده کړو امکانات لري. احسان آریان له پکتیا راپور راستوله.
په پکتیا کې اوس ښوونځي رخصت دي، خو دلته په ښار کې په یوه خصوصي ژمني کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساینسي علومو تر څنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل ښه راتلونکي لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دا ډیر کوي کتابونه دي د هغې مطالعې لپاره خرن سبا وګوره انټرنیټ ته دا ټوله کې انګلیسي استعمال کی. مثال که چېرته د پراتلونکي کې بل هیواد ته لاړم دې لپاره زه انګلیسي زده کوم.
او کمپیوټر چې د په هر څه کې استعمالېږي نننی پرمختګ چې دا ټوله ټیکنالوژي په کمپیوټر پورې تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کیږي په دې کمپیوټر په واسطه سره کیږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدلی چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو دې د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. داسې منظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کولی. دا زموږ حق دی باید موږ ته خپل حق راکړي، موږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 8000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلند
لنکن خوانیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی تقریبا د دیرش څلوېښت نجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي. همدارنګ د ځینې ټولنې دي چې هغوی داسې ژمني کورسونه جوړ کړي دي.
په ګردیز کې د لنکن ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راوروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې انجونو ته ګڼ ښوونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د انجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت.